ګرانو او قدر منوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې مقالې لیکلې دي. واشنګټن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګړې کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستي کړکېچ او د دواړو هېوادونو پر پوله د تازه بحران په اړه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په زیاتېدونکې شخړه د تروریزم پر ضد د دواړو هېوادونو پر ګډې مبارزې او د افغانستان د سولې په هڅو منفي اغېزې کوي. واشنګټن پوسټ لیکي دا تحولات په داسې وخت کې رامنځته شوي دي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د افغانستان د جګړې او د دې هېواد د سولې د هڅو ارزونه کوي. مقاله زیاتوي امریکایي چارواکي د پاکستان له پوځي مشرانو غوښتي چې د وسلوالو ډلو د ځپلو په مبارزه کې له افغانستان سره همکاري وکړي، خو هغوی ګواښ کړی دی چې یو اړخیز اقدامات ته به دوام ورکړي. د مقالې لیکوال د پاکستان له لورې د افغانستان پر ختیځو سیمو د روسي راکټي بریدونو پر وړاندې د افغان چارواکو له غوسې ډک عکس العملونو ته هم اشاره کړې ده. واشنگتن پوسټ د افغانستان د دفاع وزارت د ویان دولت وزیر له قول لیکلي دي چې که ډیپلوماتیکو هڅو نتیجه ورنه کړه، نو له هر ډول امکاناتو څخه په ګډې اخیستو به له خپلې خاورې دفاع وکړي. د واشنگتن په یو څرنیز مرکز کې د آسیایي مطالعاتو د برخې مرستیال مشر مایکل کوګلمن واشنگتن پوسټ د افغانستان او پاکستان د روان وضعیت او دا چې دا دواړه هېوادونه څه ډول کولی شي له اوسني حالته ووځي څرګندونې کړې دي. هغه ویلي دي افغان حکومت باید د فساد پر ضد جدي مبارزه وکړي، خپل امنیتي ځواکونه غښتلي کړي او طالبان په سیاسي بهیر کې شامل کړي. نوموړي پاکستان ته پیشنهاد کړی دی چې د تروریزم د استفادې اوسنۍ دولتي تګلاره بدله کړي. یو بل امریکایي ورځپاڼې بیا یو تحلیل مطلب کې چې سرلیکې دی ولې باید ولسمشر ټرمپ د افغانستان ماموریت روښانه کړي لیکي. ټاکل شوی دی چې د امریکا دفاع وزیر د وسلوالو قواو لوی رسید د بهرنیو چارو وزیر د ملي استخباراتو د ادارې رئیس او د ملي امنیت سلاکار راتلونکې اونۍ د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ځپلو لپاره یو نوی پوځي پلان ولسمشر ټرمپ ته وړاندې کړي. پرونه لیکي د امریکا ولسمشر باید په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو او سیاسي ماموریت لپاره د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو او استخباراتي ادارو ته د وسلوالو طالبان د ارزونې امر هم وکړي. خپرونه زیاتوي چې د دې ارزونې په سر کې باید دا مهم سوال مطرح شي چې آیا د افغانستان په جګړه کې د بریا متعارف مفهوم یعنې د جګړې په ډګر کې طالبانو ځپل، د القاعدې شبکې له منځه وړل، پر خپلو پښو د ولار ملي ځواک جوړول چې له فساده پاک او د هېواد پر ټول قلمرو واکمن وي او ډیموکراسي ته د یو متحد پیاوړي حکومت رامنځته کول ممکن کار دی که نه؟ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر اوس مهال له 2002 میلادي کال راهیسې تر ټولو ټیټ شمیر ته رالویدلی دی، خو امریکایي دغه ورځپاڼه لیکي د امریکا هوایي ځواک اوس هم د اړتیا په صورت کې له افغان ځواکونو سره په خاصو عملیاتو کې همکاري کوي. خبرونې د افغانستان د مرستو په اړه د امریکا د حکومت د سرمفتش د ادارې یا سیګار او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو دفتر یونما هغو راپورو ته اشاره کوي چې وایي د افغانستان حکومت تر ولکې لاندې ساحه په کمیدو ده او لیکي چې د افغانستان امنیتي وضعیت په ناسم لوري پر مخ روان دی. همداراز په افغانستان کې ډېر امریکایي ځواکونو راپور ورکړی دی چې پر خپل قلمرو د افغان حکومت ولکه د تیر 2015 کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې 15 کمه شوې ده. همدارنګه د کابل چاپ ننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډېره پاکستان ته د افغانستان لخوا د ولس ته سپارلو او د افغان حکومت پر ضد له طالبانو د پاکستان د ګټې اخیستنې په اړه لیکلي دي. ویسا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې افغان حکومت پاکستان ته د روزنیزو ځایونو لیست وسپاره. په دې اړه مطلب کې ویل شوي سربیره پر دې چې د طالبان د رهبري شورا د حقاني شبکې په ګډون د نورو جنګیالیو ډلو د 50 غړو نومونه هم په ګوته شوي دي چې اسلام آباد یې باید ونیسي او کابل ته باید وسپاري. دې ورځپاڼې په یو بل مطلب کې د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف دا خبر راخیستل چې ویلي دي دوی د طالبانو په وسیله کلونه کلونه د افغان حکومت پر وړاندې جګړه وکړه. مشرف څرګنده کړی چې طالبان د 2001 میلادي کال وروسته د پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا بیرته تنظیم او په وسلو سنبال شول. سرخط ورسوال په یو مطلب کې لیکلی چې پاکستانیان د دوی خپل روزلي ماران چې په مطلب کې د افغانستان د اجرایي رئیس له قوله ویل شوي دي چې افغانستان له ترهګرۍ نه په ملاتړ تورنول هغه جفا ده چې حقیقت پټوونکي خلک یې کوي. انیس دولتي ورسپارې په یو تعلیم مطلب کې ویلي دي په لستوري کې مار مه ساتئ تاسې به وچچي. لیکوال ویلي چې د تروریزم روزل د هیچا په ګټه نه دي او ښه دا ده چې د نورو په چارو کې لاس وهونکي هیوادونه خپلې چارې په نوې بڼه سنبال کړي. د مطلب په پای کې راغلی دي غوره دا ده چې د ترهګرو پر ضد له توپیر پرته مبارزه وشي او سیمه د دې شومو پدیدو له ګواښه خوندي شي. د دغو او نورو مطالبو په اړه ستاسو پاملرنه راګرځوم په کابل کښې ودغې مرکې ته. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د سیاسي چارو څیړونکي او کارپوه ښاغلی محیب الله شریف همدا اوس د کابل څخه زما سره تلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دوی سره مرکه ولرم. جناب شریف صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنل. سرلوړي اوسئ
اشنا صاحب، امید دي چې زما نیکې هیلې او سلامونه تاسې ته او درنو اورېدونکو ته هم وړاندې کړي او خدای دې وکړي چې ښه روغتیا ولرئ او خوشحاله وئ.
ډېره زیاته مننه، مهرباني مو ده. جناب شریف صاحب، په داسې حال کې چې د پاکستان د لوري پر افغان خاوره راکټونه اوري، د دغه هیواد مقاماتو افغان چارواکو ته تروریستانو لیست سپارلی دی چې په افغانستان کې اوسېږي، ستاسو د نظره ولې پاکستان دومره جرأت کوي چې د یوې خوا بریدونه کوي او د بلې خوا بیا په پاکستان کې د بمي چاودیدونو مسؤلیت پر افغانانو اچوي، او د افغانستان د دولت غبرګون تاسو په دغه اړه څنګه څېړئ؟
هغه څه چې پاکستانیانو د سند د پیښې په ارتباط یا د کراچۍ د پیښې په ارتباط چې په یوه زیارت کې بمي چاودنه وشوه او په لسګونو کسان پکې ووژل شول، په دې ارتباط باندې کوم دریځ چې پاکستانیانو ونیو یا دغه پیښه رامنځته شوه، د لوی خدای جل جلاله فضل و چې دغې پیښې نه یوازې ده چې د پاکستانیانو اصلي څېره معلومه کړه، بلکې له دې سره سره نړیوال په دې باندې وپوهېدل چې دوی اکثریت وخت د خپلو شومو او استخباراتي اهدافو لپاره ځینې شیونه په خپله تدبیروي، په خپله یې تنظیموي، یا یې د هغه ډلو په واسطه باندې کوي چې هغه د پاکستان په استخباراتو پورې تړلي دي، یا اکثرا د هغې پړه په هغه ډلو یا په هغه تنظیمونه اچوي چې د دوی مخالف وي، او په ځانګړې توګه بیا په هغه چا باندې ډېر زیات اتهام لګوي چې په افغانستان پورې ارتباط ولري، او کوشش کوي چې هره ورانکاري چې د دوی په خپل مابین کې وي د هغې نسبت هم افغانستان ته ورکړي او افغانستان په نړیوالو ته پټ وبولي. دا د خدای پاک فضل و چې دې ورته چې کومه معامله دوی د پولو په خوا کې وکړه، د زموږ د شرقي یا د ختیځو ولایتونو ځینې سیمې دي په راکټونو وویشتې، د دې سره په خوا کې سمدلاسه زموږ ډیپلوماتان خپل پوځي مرکز ته ور وغوښتل، او د دې په خوا کې افغان حکومت ته د ګوتڅنډنو په خوا کې د ترهګرو یو لیست وسپاره. دا د خدای پاک فضل دی چې په هغه څه کې چې دوی په پولو کې راکټونه راواخل ټولې نړۍ ولیدل چې پاکستان هلته په ملکي افغانانو باندې راکټونه واورول او هغه د کور او کلي نه ویستلو ته اړ شول او ډېر کسان یې له لاسه ورکړل او یا داسې مالي تاوانونه ورته ورسېدل. په نړیواله کچه باندې د دوی دغه ډیپلوماسي چې د ډیپلوماتیکو نورمونو نه ووتل او زموږ ډیپلوماتان یې مرکزي د خپلو قواوو یا د مسلحو ځواکونو مرکز ته ور وغوښتل، او له دې سره چې کوم لیست یې افغانستان ته وسپاره، دا ټول داسې ناورته اقدامات چې پاکستان وکړل، نه یوازې چې پاکستان یې په نړیواله کچه ښه په مرګ او تر پایه پورې سپک کړ، بلکې له دې سره سره د خدای فضل و چې افغان حکومت سمدلاسه هغوی ته غبرګون وښود، او په غبرګون کې څو پکې شامل وو، دوه دېرش د ترهګرو روزنځایونه ورته په ګوته شول د ادرسونو سره، د شپږ اتیاو یا د اتیاو نه د زیاتو ترهګرو نوملړ ورکړی شو، او د دې سره سره د مونیخ په غونډه کې او د امریکایي نوي رابرسیره شوي جمهور رئیس او د ده د ټیم په نظر کې او د دې سره سره د ټولو نړیوالو په نظر کې د پاکستان هغه جعلي لوبه او هغه استخباراتي د افغانستان بدنامول کې لوبه دي شروع کړي. وځه فکر کوم د دې په ځان باندې پایته ورسېده. افغان حکومت دې زلته د هر څه په مقابل کې ډېر وخت او په ډېر ښه او په ډېر اخلاقي ډول ځواب ورکړ.
تاسو د نړیواله څخه یادونه وکړه، د یو شمیر په اند باید ولسمشر محمد اشرف غنی دا مسله په جدي ډول د مونیخ په کنفرانس کې چې په آلمان کې دایر شو او د ډیرو هیوادو د دفاع وزیرانو د بهرنیو چارو وزیرانو هم پکښې ګډون کړی و مطرح کړی وای، د پاکستان دوه مخې سیاست یې باید دغو هیوادو ته نور هم واضح کړی وای او په اړه یې د هغوی زیات همکاري غوښتی وای، ولی دا کار ونسو؟ ستاسو نظر په دا غلط څه؟
زه فکر کوم چې افغان دولت او په ځانګړي توګه د افغان دولت په مشرۍ کې ښاغلی اشرف غنی غوښتل چې دغه مسأله په داسې شکل باندې حل کړي چې مخکې نه دي چې د پاکستانیانو اصلي کرغیړنه او دوه مخې څېره نړیوالو ته ښکاره کړي، اول ته د نړیوالو نه یخ په نیغه مرسته وغواړي. زه فکر کوم د ده به هیله دا وه چې له دې وروسته هم پاکستانیانو ته وخت ورکړی شي د یو ځل لپاره چې هغوی لږ تر لږه هغه څه چې په واقعیت کې دي د هغې منلو ته راشي او پرې نه ږدي چې نور د افغان ولس څخه بده ورځ دوی په خپل استخباراتي لوبو باندې نوره وغځوي. د دې سره په خوا کې زه فکر کوم دا تر دې ډېره ښه شوه چې موږ مستقیما ډېرې زیاتې بدې ورځې کړې وای او ډېر زیات په جدي شکل هم دا مطرح کړې وای. نړیوالو رسنیو نړیوالو بې طرفه اړخونو دغه مسأله په نړیواله کچه ډېر ښه پر مخ بوتله، هلته ولسونه پرې خبر شول، د نړیوالو هغه ادارو یا د هغه دولتونو استازي پرې خبر شول چې مونیخ په غونډه کې شرکت کړی. او د دې سره په امریکا کې کوم نوی رژیم چې راغلی دی هغوی ته هم د پاکستان دغه تیرا ښه په ډاګه څرګنده شوه چې دوی له یوې خوا یو شعار ورکوي خو له بلې خوا بل عمل کوي. د دې سره سره زه فکر کوم د هغې نه وروسته پاکستان ته د اتیاو نه زیاتو ترهګرو نوملال سپارل او د هغوی د ځایونو په ارتباط باندې معلومات ورکول هغه دقیق حرکت د افغانستان د حکومت یې وښود چې دوی وکولی شول په وخت باندې د اسنادو سره او د وسایلو د اثبات سره داسې څه پاکستاني لوري ته ورکړي چې زه فکر کوم د هغوی ډیپلوماسي د دغې نه وروسته هم غلیه شوه او هم د افغانستان په ارتباط باندې کوم تعرضي خبرې چې دوی کولې هغه تر زیاته بریده پورې سړې شولې او حتی په دې وخت کې پرویز مشرف په خپله اعتراف وکړ چې موږ طالبان د کرزي د حکومت په ضد وجنګول او د هغوی نه مو د وسیلې په شکل کار واخست او یوازنی علت یې دا و چې د کرزي حکومت زموږ د تخریب په چارو باندې لاس پورې کاوه او موږ وو چې اشرف غني مو ضایع کړ، اشرف غني موږ ته راغی خو موږ د اشرف غني د هغه نیکو هیلو نه چې هغه غوښتل د پاکستان افغانستان ښې اړیکې وي ګټه مو اوچته نه کړه او دا پړه یې ټوله په خپله په خپلو پاکستاني چارواکو اچولې.
نو ستاسو د نظر د دغه مسلې حل به څنګه وي د افغانستان او د پاکستان ترمنځ دغه وسنی جنجالونه چې راپیدا دي او یو پر بل باندې د ترهګرو د روزنې دعوا کوي پایلې به څه وي؟
زه فکر کوم دا مسله اوس نړیوالو ته واضح ده چې پاکستان دغه مسله ځکه راپورته کوي چې پاکستانیان په هغه دوه مخي پالیسۍ کې چې د نړۍ سره چلول او سره سواښې دي ډېر زیات نړیوالو ته داسې مخطور شوي چې اوس خپله خبر نه شي کولی. د هغوی لپاره اوس دا ضروري ده، دا یوه ډیپلوماتیکه اړتیا ده چې یو داسې هېواد پیدا کړي چې په هغې باندې خپل لاس پاک کړي. یوازې افغانستان په داسې ضعیف حالات کې دی تر اوسه پورې په سیمه کې چې دوی کولی شي په افغانستان باندې خپل لاس پاک کړي او دلته د هند له افغان حکومت سره له نږدې کېدو نه دوی په ویره کې دي. او دا یوه ښه ضربه ده چې په دواړو اړخونو کې د پاکستانیانو لپاره ترې ګټه اوچته شي. زه فکر کوم چې اوس یوازنی د حل لار دا ده چې په یو شکل نه او په بل شکل باندې افغان ولس یو موټی شي، افغان حکومت کې یو دریځ رامنځته شي او د دې یو دریځ نتیجه ده چې هم په کورني سیاست کې او هم په بهرني سیاست کې د پاکستانیانو لپاره داسې یوه پالیسي موږ ولرو چې هغه هم په سیمه ییزه کچه هم د هېواد په کچه او هم په نړیواله کچه د دوی دغه تخریب کارانه پالیسي بالاخره نړۍ ته ثابته کړو او نړیوال دې سره وبولو چې زموږ د کور د ورانولو په ځای باندې په پاکستانیانو فشار واچوي چې نور افغانانو لپاره دغه بدې ورځې اوږدواله یا هغې ته نور هم د سون مواد تیارولو کې خپل لاس نه کړي.
د بل لوري د امریکا د دفاع وزیر وایي چې د نور عسکرو پاستولو افغانستان ته غور کوي او ترامپ هم په افغانستان کې په یو نوي تصمیم باندې غور کوي. ستاسو د نظره د نور عسکرو استول افغانستان ته آیا پر امنیتی وضعیت به مثبت تاثیر ولري او د دې پایلې تاسو څنګه څرئ؟
زه فکر کوم له 2002 کال نه تر 2014 کال پورې د نړۍ کافي پوځیان په افغانستان کې دغه پوځیانو د افغانستان هغه رښتینی رنځ، هغه رښتینی درد، هغه رښتینی ناروغۍ او اړتیا پوره نه کړای شوه. او همدا لامل دی چې زه فکر کوم که د دینه وروسته هم ترامپ بیا افغانستان ته عسکر واستوي او دلته لا هم د جګړې اور په فعال ډول باندې وساتي، دا د افغانانو په ګټه نه ده. د افغانانو ترمنځ سولې لپاره دا خطونه راپورته کوي هغه مخالفو وسلوالو ته چې هغوی په حکومت باندې د پردیو د ګوډاګي چور لګوي، هغوی ته دیني، مذهبي، سیاسي، کلتوري او حتی ټولنیز براءت په لاس ورکوي او دوی دې ته راولي چې هغوی په حقانیت باندې وي او د هر څه په مقابل کې د دولت سره وجنګېږي. دا د افغانستان په ځمکه باندې اور نور د اوږدې مودې لپاره ساتي. د افغان ولس، د افغان مسلح ځواکونو اوسنۍ اړتیا یوازې دا ده چې په اخلاقي او ډیپلوماتیک ډول یې ملاتړ وشي او له دې سره په خوا کې د افغان پوځیانو او مسلحو قواوو ښه روزنه وشي، تجهیزات په اختیار کې ورکړی شي او افغانان پرېښودلی شي چې خپل مسیر او خپل راتلونکی په خپله د خپلو دودونو او د دین سره سم وټاکي او د دې په ځای چې زیات په دوی باندې هر څه تحمیل کړی شي او هر څه اعتبار کړی شي، خلاره دا ده چې د افغانانو سره د مشاور په حیث باندې کار وکړی شي او هر څه ورته تمویل کړی شي تر څو افغانان په خپله د هغه تاریخ او د هغه رجعت نه چې دوی لري خپل وطن په خپله وساتلی شي. زه فکر کوم دا به سلیمه لار وي نسبتا دې ته چې زیاتې قواوې بیا هېواد ته راکوزې کړی شي او په هر لور کې بیا د جګړې اور بل کړی شي او لا نور ملکي افغانان او هغه کسان چې په افغانستان کې په جګړه کې نه دي ښکېل هغوی پکې ووژلی شي او زیات ضرر به یې د ټولو رپورټونو په اساس باندې بیا هم ملکیانو ته وي.
همدارنګه په عین وخت کې په روسیه کې د شپږو هېوادونو غونډه وسوله چې دا ځل افغانستان هم خپل استازي ورته لیږلی و. استاذ نظره، آیا دا غونډه به د امریکا په نشتون کې د سولې دپاره ګټه ولري چې طالبان راولي د افغان حکومت سره د سولې دپاره؟
زه فکر کوم د دغه شپږو اړخونو ناسته په مسکو کې ښایي د داسې یو مسلې لپاره لاره هواره کړي چې هغه د هغې بلاک، د هغې ځواک او د هغه طرفونو لپاره په زړه پورې وي، ګټوره وي چې هغه روسي بلاک تمایل خلک وي. دا له شکه پرته د امریکایانو په نه وجود کې، د امریکایانو د لوري په نه وجود کې هغه حقیقي سولې ته چې امریکایان ورته خندونه جوړولی شي، امریکایان ورته لاره هم هوارولی شي. که چیرې داسې وشي چې په دې ارتباط باندې له افغانانو سره او دلته له شته هېوادونو سره همغږي وجود ونه لري، زه فکر نه کوم چې هغه دې بالاخره داسې یوه نتیجه ورکړي چې هم د افغانستان لپاره ګټوره وي او هم د امریکې د متحده ایالاتو لپاره او هم د روسانو او چینایانو لپاره چې هغوی ډېر زیات لیواله دي چې دا مسئله باید په یو شکل نه په یو شکل اوس حل کړی شي تر څو دغه استخباراتي جګړه یا د توندلارۍ جګړه له دغې سیمې ووځي او بالاخره د هغوی نورو هېوادونو یا پولو ته ور ونه غږېږي چې هغوی خپل منافع او خپلې ګټې او خپل راتلونکی په کې په خطر کې وویني. زه فکر کومه که چیرې په دغسې ناستو کې طالبان، افغان دولت او د افغانستان د قضیې سره اړوند یا ښکېل اړخونه ټول نه وي، زه فکر نه کومه چې داسې یو حاصل یا داسې یوه نتیجه دې له دغې ناستو موږ تاسو واخیستلی شو چې هغه دې په نهایت کې بالاخره د استقرار او قرارۍ او هېواد ته د سولې راګرځېدلو لپاره لاره هواره کړي.
دا چې اوس روسیا او ایران په مستقیم ډول د طالبانو سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی او د هغوی حمایه کوي او په بعضو ولایتونو کې لکه فراه او هلمند کې یا تا وایي چې دوی ته وسلیم ورکړی دی، د دغه هیلات ستاسو د نظر څه دی او په دې اړه ولې افغان دولت خپل جدي غبرګون نه ښیي؟
تر زیاته بریده پورې هغه څه چې د ښاغلي کرزي په رژیم پورې مربوط و خو هغه د ایران نه مستقیما پیسې اخیستلې او په دې ډول باندې یعنی نه شوای کولای چې د ایراني هغه کرغیړنې او بې شرمانه مداخلې په ارتباط چې په افغانستان کې کوي د دې په ارتباط د څه وویلی شي. اما د روسانو په ارتباط باندې مسله ډېره حساسه او خطرناکه ده اخوی تر زیاته بریده پوری په دې فکر دی په دې آن دی چې په افغانستان کې د افغانستان د ختیځو افغان پاکستانی پولونه یا د ډیورند د کرغیړنې کرښې نه مخ په دې خوا د داعش په نامه د امریکایي استخباراتي لوبه جوړېږي چې د منځنۍ آسیا لپاره د ناقراری مصدر بلل کېږي. هغوی وایي چې د دې په خاطر باندې چې دغه اور زموږ پولو ته راوړی شي یوازنی ښه درمل یا ښه دوا چې د دې لپاره کار ورکولی شي هغه د طالبانو تجهیز دی. لیکن هم په دې کې ایرانیان او هم د دوی سره په خوا کې روسان خطاوت دي او دا مسئله زه فکر نه کوم چې په دې باندې حل کړی شي چې دلته د تاوتریخوالی اضافه کړی شي او اور د افغانستان په غوري باندې بل وي او دا اور د بالاخره د دوی سرحدونو ته ولوړي. زما فکر او زما عقیده دا ده چې هر څومره کېدلی شي که چېرې روسان وي که ایرانیان وي که پاکستانیان وي که امریکایان او برتانویان او یا عربان وي ټول باید په دې باندې کار وکړي چې د افغانستان له ځمکې دغه غملالۍ یا جګړه او د هغې لمبې نورې بندې کړی شي پرې نه ښودلی شي د افغان بچیان نور پکې وسوځېږي که نه به دغه اور لمبې به بالاخره د دوی هېوادونو ته هم غځېږي او هر دینان به د دوی ماتېږي او د دغه فرعونیت او د ځانځانۍ ککرۍ به بالاخره هغه د ورانکارۍ اور وسوځوي چې د افغانانو ککرۍ او د افغانانو غولی او د افغانانو ټول شته یې په یوه مخ باندې په سرو لمبو کې سوځېدو ته وړاندې کړي دي.
بل مسله داسې راپورونه ورکول سوي دي چې د جنرال دوستم کور او دفتر د امنیتي ځواکونو لخوا محاصره سوی دي او ویل کېږي چې تېره شپه د ولسمشر سره لفظي شخړې هم کړې ده. ستاسو د نظره په داسې حال کې چې د یوې خوا د پاکستان سره جنګ شروع دي او د بلې خوا د داعش فعالیتونه را شروع دي د دغسې شخړو د دولتي چارواکو ترمنځ به پایلې به څه وي او تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
په رښتیا هم دا نن سهار دا مسله راپورته شوه د ښاغلي جنرال دوستم تر کور مسلح ځواکونه را تاو شوي وو د ګرنیزین قوا ورته منتظره وه مختلف غرول ټانګونه د ده د اکثر کور او بلکې هغه کوچو کې ولاړ دي چې د ده کور ته ورځي. داسې یوه مسئله پرون دوی پېښه کړې وه چې دفتر ته دی له مسلحو اړتیا ول ځواکونو زیاته نه هلته تللی دی او ځینو دولتي اداراتو دا یو غیر قانوني عمل بللی وه د دې په خاطر باندې چې یو مشکل رامنځته نه شي دوی وایي چې دوی ته ورغلي وه. حتی دا مسئله هم راپورته شوه چې له ښاغلي اشرف غني سره کوم شخړه هم راغلې ده خو زه فکر کوم چې اوس وضعیت په داسې شکل کې نه دی چې ډېر زیات خطر ته تللی وي لیکن د هېڅ ډول احتمالي پېښو د ردېدو یا د ردولو پلان هم راسره نشته ځکه دغسې وضعیت کله کله ډېر په نابدره ډول بدلېږي او په دې ارتباط باندې چې افغان مسؤولین په دغسې یو حساس او نازک وخت کې چې له یوې خوا زموږ له پاکستان سره مثلا ډېر په ایران حالت کې دي او له بلې خوا په کور کې هم موږ دغسې یو بې نظمي ولرو چې د جمهور رئیس فرمان یا د جمهور رئیس اصلاح هدایاتو سرغړونه پکې وجودي خپل ځاني غوښتنې وي او ځانځاني شکل باندې هر څوک خپله پالیسي ولري دا د افغانانو د تضعیف او د افغانانو د نه کمزوري کولو لامل ګرځي. زه فکر کوم چې افغانانو تس تر ټولو وختونو زیات پکار دي چې له یو بل سره ټینګې اړیکې ولري او یو رښتینی وحدت او یو متوازن تمثیل کړي تر څو د افغانستان راتلونکي لپاره داسې د یوې غدیزې پایل الحمدلله پایل نه شي چې هغه د تاریخ هېڅکله د دې لپاره هېره نه کړي چې د افغانستان د راتلونکو ټولو ناخوالو پایله او د هغې پربر له د همدغو کسانو په غاړه دي چې نن د افغان خاورې په سر باندې د ټولو تر منځ درد اچوي اختلاف راولي او بهرنیو ته به له دې فرصت په لاس ورکوي چې د افغانانو په مقابل کې دا ګړندیو ګامونو له لاس وچکي چې افغان ګټې ته به خطر سره مخ.
همدارنګه راپورونه ورکول سوي دي چې ولسمشر اشرف غنی پس له ډېره وخته بیرته عطا محمد نور د بلخ د والي په حیث مقرر کړی دی. ستاسو د نظره د دغه جنجالونو او د دغو ډېر وخت چنو او د دې څخه بالاخره ولې داسې فیصله وسوله ولې دا په اول کې نه کېدله د دغه په اړه ستاسو نظر څنګه دی؟
زما خپل نظر د ښاغلي عطا چې بیا په مزار کې د والي په حیث وټاکل شو او د ښاغلي اشرف غني فرمان په دې ارتباط باندې صادر شو زه په خپله له دغسې فیصلې سره مخالف یم او د یو بې پرې او د اپیلي افغان په توګه باندې د ولس لپاره د یو ښه حکومت ولی او شفاف حکومت ولی او بېطرفه یا د افغانانو د ګټو لپاره د حکومت ولی په ضد باندې بولم او فکر نه کوم چې موږ تاسو هغه حاصل داسې چې موږ تاسو غوښتنه کوو، لیکن ښایي بیا هم د دې سترګې نه پټوم چې داسې شاید د پردې په شا وي چې هغې دې اړتیا ته ښاغلی اشرف غني واوسوي چې دغسې یو اقدام وکړي کچوره د راتلونکي لپاره یې پایله داسې راوځي ځان پکې زیاته ګټه وکړي. زه فکر کوم چې دا به په ګټه وي، نو په اوسني حالت کې د پخوا په شان باندې چې دغسې فیصله پخوانه کېدله او دومره وخت وځنډېدله او دومره زیاتې چنې ووهلې چې د تړونو دروازې تر شا بالاخره پایله بیا داسې وه چې هغه باید د نظر ولي وي. زه فکر کوم دغه فکر په لومړي سر کې د فنډ او په زړه پورې یو داسې اقدام نه دی چې سړی وستایي، لیکن که چېرې په راتلونکي کې نتیجه او پایله داسې وي چې د افغانانو لپاره د رښتینې حکومت ولۍ شفاف حکومت ولۍ رڼې حکومت ولۍ او په قانون ولاړې حکومت ولۍ لپاره لاره هواره کړي، بیا هم د منلو د کوم مشکل به نه وي. خو خدای دې وکړي چې بالاخره نتیجه هم داسې وي لکه موږ یې چې توقع کوو.
مننه. په اخر کې غواړم بیا دا سوال وکړم چې د دغه ټولو شخړو، جنجالونو، امنیتي وضعیت او د پاکستان د حملو او همدارنګ د امریکای د نوي ولسمشر د نوي پالیسیو په رولا کې به راتلونکي د افغانستان تاسو څنګه چړي؟
د خدای چې د جلاله دربار ته مو دا هیله ده چې سره د دغو ټولو ناخوالو او ناورته اعمالو او مختلفو عکس العملونو او مختلفو دلیلونو مختلفو ویناوو کې چې په افغان خاوره له هر طرفه یو بل لوري ته ویل کېږي، مخفي کېږي، دریجونه نیول کېږي او بالاخره په امریکا کې هم د نوي سیاسي بدلون هغه پایله بس یوه پایله واشي چې د افغانانو په ګټه باندې تمامه شي. زه فکر کوم چې افغانانو لپاره چې هره لوبه دلته په سیمه ییزه کچه یا په نړیواله کچه جوړېږي، تر اوسه پورې خدای جل جلاله د دې خاورې او د دې مظلوم ولس په مقابل کې ده بریالی کړي، له دې وروسته هم هیله دا ده. لیکن یوازې دغسې د ځینو په سر باندې د پاچا په شکل کښې ناستنو خبره باندې نه راغلمه ټوله خبره را غوټه کړم، بلکې یوه مهمه مسله دا ده چې افغان ولس باید په دې وخت کښې تر بل هر وخت هوښیار ګامونه اوچت کړي او هغه څه چې زموږ د ملي ګټو سره اړخ لګوي هغې ته ټول افغانان ته یو اواز د هو چیغه اوچته کړي او د هغې ملاتړ وکړي او هغه څه چې د افغانانو لپاره په راتلونکي کښې د بد راتلونکي او یا د سرچیټي لامل ګرځي ټول افغانان ته یو اواز هغه ته د نظر ووي او هېڅکله د هغې ملاتړ ونه کړي، بلکې د هغې لپاره ښه خندونه راپورته کړي تر څو د دوی له مسیر او د دوی له راتلونکي سره لوبه ونه شي. نو دغه مې وروستۍ هیله ده. فکر کوم چې انشاءالله که چېرې سم مناسب سیاسي اقدامات وشي د ولس لاس واخیستلی شي، د ولس اعتماد وجود ولري، د ولس په همکارۍ کښې حکومت حرکت وکړي، د خدای جل جلاله درایي به ورسره وي.
ډېره زیاته مننه. د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلی محب الله شریف، ستاسو د ګټورو خبرو او ښه نظر نه زیاته مننه. تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم.
خیر ولرئ.
مننه. خدای پامان.